په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې. السلام علیکم او بیا مو هم سهار نیکمرغه. د ازادي راډیو خبرونې اوري چې هر ورځ څلورویشت ساعته دوام کوي. د دې خبرونې په دویمه نیمه کې د هیلو ورانګه راډیوي ډرامه خپریږي، خو په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز د کال پوره کېدو په مناسبت د دغو محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. ترینا امیری تیره شپه په خپله ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي، په غیر دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار ځنډول د حیاتي بشري مرستو رسولو لپاره یو جدي ګواښ دی. د هغې په لیکنه په تحصیل او کار کې د ښځو د مشارکت د مخنیوي کال پوره سو. هغې غوښتنه کړې چې په افغانانو کې باید دا شعار پیاوړی سي، بندیزونه لرې کړي. د طالبانو حکومت د تیر کال د دسمبر پر څلورویشتمه په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو کار منع کړ. بیا یې د 2023 کال د اپریل میاشتې په لومړیو کې د ملګرو ملتونو په اړوندو ادارو کې هم د ښځو پر کار بندیز اعلان کړ. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د اعلان له مخې نن دوشنبه په څه باندې شلو ولایتونو کې د ګوزڼ یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي. په دغه کمپاین کې به چې څلور ورځې دوام کوي، نږدې 9 میلیونه تر 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکول کېږي. د وزارت د اعلان له مخې د هیواد د ختیځ په 2 ولسوالیو کې چې د وایرس خطر زیات دی، تر یوې اونۍ پورې واکسیناسیون غځول کېږي. په دغو سیمو کې به د 10 څخه کم عمره ماشومان هم واکسین سي. د رسمي شمیرو له مخې روان میلادي کال په افغانستان کې د ګوزڼ 6 مثبتې پیښې ثبت سوي چې ټولې په ننګرهار کې دي. د سربیا پولیس وایي د کرویشیا پر پوله 2 افغانان د خلکو د قاچاق په تور نیولي. رسنوی پرون د سربیا د کورنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې له دغو 2 افغانانو سره 1 میل وسله او لسګونه مرمۍ هم نیول سوي. د سربیا امنیتي ځواکونو د ناقانونه کډوالو د نیولو لپاره له اکتوبر میاشت راهیسې عملیات شدید کړي چې تر دې دمه یې د راپورونو له مخې نږدې 2000 ناقانونه کډوال، 8 میله ماشینګڼې، 14 توپانچې او 3200 مرمۍ نیولې دي. د فلسطینیانو روغتیا وزارت وایي چې د غزې په مرکزی برخه کې د مغازی په نوم د بې ځایه سویو پر یوه کمپ د اسرائیل د بمباری په نتیجه کې د وژل سوو شمیر او یا تل وړ سو. د رویټرز آژانس د خبر له مخې د دغه وزارت ویان اشرف القدره ویلي، احتمال سته چې د مړینو شمیر تر دې زیات سي. د القدره په وینا هغه څه چې په مغازی کمپ کې پیښ شول ټول وژنه وه. د اسوسییټډ پریس خبری ایجنټس په لیکنه د اسرائیل پوز د دې پیښې په اړه سم د لاسه تبصره نه ده کړې. د حماس افراطي ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې تر اوسه د غزې په جګړه کې شاوخوا 40,000 او 400 فلسطینیان وژل سوي او د دې قلمرو نږدې ټول 2,300,000 وګړي بې ځایه سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس افراطي ډلې خلاف د اسرائیل حمله وروسته له هغې پیل سوې چې لومړی دغې ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په حمله سره 1,200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نور کسان یرغمل کړل. د اوکراین وګړي نن د دسمبر پر 15مه د مسکو په مخالفت د کرسمس جشن مانځي. اوکراینیانو به پخوا د ارتودوکس کلیسا د نورو پیروانو په څیر چې اکثر یې د پخواني شوروي جمهوریتونه دي د جنوري میاشتې پر 1 د کرسمس اختر لمانځي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی په 13 جولای میاشت کې یوه مساویده لاسلیک کړه چې له مخې د کرسمس رسمي رخصتي او جشن د جنوري له 1 د دسمبر میاشتې 15مې ته راوستل سو. په دې قانوني لایحه کې راغلي و چې د دې کار هدف د جنوري پر 1 د کرسمس د لمانځلو په شمول د روسیې د ټولو میراثونو بدلول او پریښول دي. د اوکراین خلک نږدې 2 کاله د روسیې تر غیر مواجه یرغل لاندې دي او سږ کال کرسمس او نوی کال په داسې حال کې لمانځي چې لا هم په اوکراین کې جګړه روانه ده. د نایجیریا په پلاتو یالات کې چې د مالدارانو او کاروانګرو ترمنځ شخړې پکې عامې دي، د یوې حملې له کبله 14 کسان وژل سوي دي. د نایجیریا پوځ پرون یکشنبه دا خبر ورکړی دی. د پوځ یو ویان تورن اویا جیمز د فرانسې خبری ایجنټس ته ویلي، دغه حمله په موشو کلی کې سوي ده، هغه ځای چې له کلونو راهیسې پکې قومي او مذهبي شخړې کیږي. بلخوا د رویټرز خبری ایجنټس د خبر له مخې په می میاشت کې پلاتو یالات کې د کاروانګرو او مالدارانو ترمنځ په شخړو کې څه باندې 100 کسان مړه سوي وو. او ټاکل شوی چې نن دوشنبه د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د متحده عرب اماراتو په وړاندې لومړی تمریناتي یو ورځنۍ سیالي وکړي. دغه لوبډله به دوی تمریناتي 500 اوره سیالي کوي، بیا به د دریو رسمي 40 اوره سیالیو لوبلړۍ پیلوي. د ورځنیو سیالیو په موخه افغان کرکټ بورډ ادارې د ډسمبر پر 22مه نیټه 12 کسیزه لوبډله اعلان کړه چې په هماغه ورځ اماراتو ته تللې ده. دا ځل په افغان لوبډله کې د ځینو پخوانیو لوبغاړو تر څنګ 3 تنه ځوانان هم شامل کړی سوي دي. خبرونه مو د سهار د 6 بجو په یو ساعته خبرونه کې واوریدل. تفصیلی زموږ پر ویب سایټ ولولې azadiradio.com یا هم azadiradio.org ته ورسی. نن د دوشنبه ورځ ده، د مرغومی یا جدید سررمه د دسمبر میاشتې 25مه. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري. ایران چارواکو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر سره د افغان بندیانو پر برخلیک او د افغانستان پر نورو مسایلو خبرې کړي. نن په سبند شلو ولایتونو کې د ګوزان یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي. د داسې مور خبرې خپروي چې ماشوم یې د واکسین نه ورکولو له کبله فلج شوی. په غزنی کې ولې لا هم ګڼ ځوانان پښې په نکریزو سرې کوي؟
ما خپل هم پښې سرې کولې، زما اړتیا دا وه چې زما پښې ډېرې ګرمې دي.
د اروپا په ځینو هېوادونو کې پولیسو د کرسمس او نوي کال په درشل کې امنیتي تدابیر شدید کړي.
Der Hinweis bezog sich ursprünglich auf Silvester. Jetzt ging es erst einmal darum,
خبرداري په اصل کې د نوي کال د ماښام لپاره او اوس دلته په کلیسا او شاوخوا سیمو کې د امنیت مسله مطرح ده. ځانګړي توګه دلته چې ګڼ خلک ورته راځي.
د خبرونې په دویمه نیمه کې د هیلو ورانګه رادیوي ډرامه خپرېږي.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ورزود راپورونو برخه ته. په داسې حال کې چې په ایران کې پر افغانانو فشارونه زیات شوي، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د ایران له بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استاد سره کتلي. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې په دې کتنه کې پر سوداګرۍ، ترانزیت او د کډوالو پر ستونزو بحث شوی. متقی د ایران په قربتوب د فلسطین په تړاو د یو کنفرانس لپاره تهران ته تللی. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
په ایران کې پر افغان کډوالو د محدودیتونو د زیاتېدو په لړ کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له ایراني چارواکو سره د افغان کډوالو د ستونزو د حل په اړه خبرې کړي. د ایران رسمي خبري اژانسونو خبر ورکړی چې د امیر خان متقی او د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي ترمنځ غونډه یکشنبه په تهران کې وشوه. د مهر نیمه دولتي خبري اژانس په حواله په دې ناسته کې دواړو خواوو د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره یو میکانیزم په رامنځته کولو باندې بحث کړی. د مهر په رپورټ کې جزئیات نه دي یاد شوي چې د څه ډول میکانیزم له مخې به د افغان کډوالو ستونزې هواریږي. د راپور په اساس متقی او قومي همدارنګه ټینګار کړی چې د سیمې په کچه د تماس ډلې رامنځته او د افغانستان د ستونزو په هواري بحثونه وشي. ایران ادعا کوي چې تل یې د داسې نوښتونو ملاتړ کړی چې هدف یې د افغانستان د ستونزو هواری دی. متقی چې د ایران په قربتوب د فلسطین په تړاو په یو کنفرانس کې د ګډون لپاره تهران ته تللی، هلته یې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره هم لیدلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د افغانستان او ایران ترمنځ په سیاسي، اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي اړیکو کې د لا پیاوړتیا په هدف د موثرو اقداماتو یادونه کړې. د اعلامیې په اساس متقی په ایران کې د افغان بندیانو او مهاجرینو د وضعیت او ستونزو د حل په هدف د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره مفصلې خبرې کړي چې د یادو مواردو په اړه د ایران د بهرنیو چارو وزیر ته همکاري ډاډ ورکړی. متقی داسې وخت د ایراني لوري سره پر افغان کډوالو او اړوندو ستونزو بحث کړی چې په ایران کې افغانان ورځ تر بلې له سختیو سره مخ کیږي. ایران ویلي هلته میشت بې اسناد افغان کډوال باسي. د راپورونو له مخې له ایرانه سږ کال لږ تر لږه 4 لکه افغانان راایستل شوي چې پکې شاوخوا نیمایي برخه په زور ډیپورټ یا اخراج شوي. په دې سربېره چې ایران د بې اسناد افغانانو د ستنولو بهیر مخ ته وړي، هلته د میشتو افغانانو په وړاندې ستونزې هم په زیاتېدو دي. په تر ټولو وروستي اقدام کې د ایران د ملي امنیت شورا د پریکړې له مخې د دسمبر له پیله د ایران 14 ولایتونو ته د افغانانو سفر، هستوګنه او کاروبار ناقانونه ګرځول شوی. د دې پریکړې په اساس لویدیځ او ختیځ آذربایجان، اردبیل، زنجان، کردستان، ګیلان، مازندران، سیستان او بلوچستان له هغو ولایتو دي چې د افغانانو هستوګنه پکې منع ده. د ډوډۍ او ماشومانو ته د وچو شیدو په برخه کې هم پر افغان کډوالو یو لړ محدودیتونه لګول شوي.
میخوای چې بچې ما بوله ته به مشیګنه کی؟ خوري؟ ما به دارو خونه ته بلاکی. نه اگه تو میخوای که بچه ما بونه رو هم یک انسانی ما یک انسانم نه
دست من
نه
چرا میری
دارو خونه های دولت نه خویا دارو خونه مخمه جونی نمیگیرم من پول میدم هستم من پول میگیرم
دا پا تهران که دیوی افغان مرمنی غاگو چی ایرانای پلورون که دی ماشوم لپاره و چی شده نه پری پلوری دی ایران در روغتیا وزارت د پریکړې له مخې د وچو شیدو د ترلاسه کولو لپاره باید د افغانانو په شمول ټول کډوال د ماشوم د زیږون سند ملي کوډ د مور او پلار نکاحنامه او ځینې نور اسناد وړاندې کړي که څه هم ایراني چارواکي د ډیرو لوړو شمیرو ادعا لري خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د ایران څانګې د راپور په اساس دا هیواد د لږ تر لږه 1,000,001 افغانانو کوربه دی په دې ډله کې 5,000,000 بیا اسناد افغانان هم شامل دي
لو پولیو څخه د پاک افغانستان اداره وایي چې نن به د افغانستان په څه باندې 10 ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل سي خو ځینو سیمه ییزو رسنیو خبر ورکړی چې دغه کمپاین د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې پیل شوی دی تبداسل کېده چې د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې په 2023 کال کې په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر شپږ او د چاپریال د مثبتو پیښو شمیر شپږ څلوېښت اعلان کړی نور جزئیات په دې راپور کې
له پولیو څخه د پاک افغانستان سازمان د اکشن می پورس خبر ورکړ چې د دوشنبه په ورځ به د افغانستان په شلو ولایتونو او د هرات په ځینو برخو کې د پولیو واکسین کمپاین پیل شي په همدې حال کې ځینو سیمه ییزو رسنیو د طالبانو د سیمه ییزو مسؤلینو په حواله خبر ورکړی چې دغه کمپاین په ننګرهار لغمان او کونړ ولایتونو کې پیل شوی او و ورځې به دوام وکړي د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند ډاکټر شرافت زمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف مسؤلینو د پولیو د واکسین د کمپاین د دغه پړاو د جزئیاتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه خو له پولیو څخه د پاک افغانستان سازمان له خلکو غوښتي چې خپل تر 50 کلونو کم عمره ماشومان واکسین کړي یو شمېر هغه کورنۍ چې خپل ماشومانو ته د پولیو واکسین په تطبیق کې پاتې راغلي او اوس یې ماشومان د ګوزن په ویروس اخته شوي له نورو کورنیو غواړي چې خپل ماشومان پر وخت واکسین کړي د پروان ولایت اوسیدونکي شکریه چې لس کلن زوی عصمت یې د واکسین د نه اخیستلو له امله په یوه پښه فلج شوی وایي چې میړه یې ماشومانو ته د پولیو واکسین د تطبیق اجازه نه ورکوله هغې ازادي راډیو ته وویل د روغتیا نړیوال سازمان مخکې په دې اړه ویلي وو چې په افغانستان کې هغه کورنۍ چې خپلو ماشومانو ته له واکسین کولو ډډه کوي د پولیو ویروس په خپرېدو کې ونډه لري دغه سازمان په افغانستان کې د پولیو د مثبتو او د چاپریالي نمونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده د پولیو د له منځه وړلو کمیټې له ودرسمې بیړنۍ ناستې وروسته د روغتیا نړیوال سازمان د دسمبر په 22مه په یوه اعلامیه کې وویل په 2023 کال کې په افغانستان کې د چاپریال شپږ څلوېښت مثبتې نمونې ثبت شوې چې ډیری یې په ننګرهار او کونړ کې وې خو په دې وروستیو کې د چاپریال مثبتې نمونې په کابل زابل کندهار او بلخ ولایتونو کې هم ثبت شوي دغه سازمان زیاته کړې چې د افغانستان په ختیځو سیمو کې د پولیو د واکسین د کمپاین کیفیت ښه شوی خو په جنوبي سیمو کې پرلهپسې ننګونې موجودې دي او په 2023 کال کې د کمپاینونو په ترڅ کې نږدې 200,000 ماشومان واکسین ته له لاسرسي څخه بې برخې وو د روغتیا نړیوال سازمان دغه شان اندېښنه ښودلې چې له پاکستانه د افغان کورنیو په راستنېدو سره به د پولیو مثبتې پیښې زیاتې شي که څه هم له دې وړاندې د یونیسف ادارې او د طالبانو د حکومت مسؤلینو ویلي وو چې په دروازو کې د روغتیایي ټیمونو له پاکستانه د راستنه شویو کورنیو له 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکوي خو له پاکستانه راستنه شوي یو شمېر کورنۍ ادعا کوي چې له پولې د راوښتو پر مهال یې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین نه دی ورکړل شوی د دوی له ډلې فضل مولانا ازادي راډیو ته وویل
او تر هم چې موږ نه غږ د نیولو په دغه په واکسین ماسین نه ده شوی او سره دا کلینیک ترا او د ګل کلینیک ته او به دي ورته چې د سالیو کار عمر لري هغه واکسین شو
تر دې وړاندې له پاکستانه راستنه شویو یو شمېر نورو کډوالو ویلي وو چې د دوی ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین تطبیق شوی دی د راپورونو له مخې دا مهال افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو مثبتې پیښې پکې شته چې له دې جملې څخه یوازې سږ کال د افغانستان په ننګرهار ولایت کې شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې دي
ژوند که روغ یا که درد لری تیریگی
خو متل دی وای روغ سټه نیمه پچای ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
د ژمی پر رسیدو او د خلکو د کمزوري اقتصاد له کبله افغانستان کې د ګاز نیونې د پیښو د زیاتوالي په اړه اندېښنې زیاتې سوې دي. د بیلابیلو ولایتونو ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې د برېښنا د نشتوالي او د بېوزلۍ له کبله دې ته اړ کېږي چې ګاز وکاروي، او دا کار د دوی په وینا چې د دوی دپاره خطرونه هم لري.
په داسې حال کې چې نن د ژمي درېیمه ورځ ده او یخنۍ هم مخ په ډېرېدو ده، د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي د کورونو ګرمولو او روښانه کولو لپاره ګاز کاروي. په داسې حال کې چې د ګاز نیونې د پیښو د زیاتوالي په اړه اندېښمن دي. د جمعې په ورځ په بدخشان ولایت کې یوه نوې واده شوې جوړه د ګاز نیونې پیښې ښکار شول. د بدخشان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست حکمت الله محمدي دوشنبه په ورځ رسنیو ته وویل، د دې پیښې له امله چې د جمعې په ورځ د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ کې شوې، نوې مړه او زوم په کوما کې دی. موږ غوښتل د دې پیښې د قربانیانو له کورنۍ سره هم وغږیږو، خو بریالي نه شو. خو یو شمېر نورو کورنیو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ورته پیښو سره مخ شوي دي. د پروان ولایت د غولبند ولسوالۍ اوسیدونکی عثمان وایي، له دې امله چې د لرګیو او سکرو د اخیستو توان نه لري ګاز کاروي، خو د ده په خبره دوه ورځې وړاندې ټوله کورنۍ ګاز نیولې وه. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
تاسو پوهیږئ چې کاروبار ډېر نشته، نو موږ د لرګیو دغه شیان پیسې نه لرو. کله کله چې ډېر ساړه شي بیا دغه ګاز استعمال کوو، استفاده کوو د کور کې. بعد وختانه دوه شپې مخکې د موږ ټول فامیل ګاز نیولی و، بیا شفخانې ته تللی و. نن بېرته راغلو د شفخانې نه، یو ماشوم هم و د ما وراره، هغه هم بیخي حالت یې ډېر خراب و. بیا خوشبختانه چې اوس ښه ده ټول.
د نیمروز ولایت اوسېدونکي سیدي ازادي راډیو ته وویل چې د ده یو نږدې خپلوان هم د ګاز نیونې پیښې شاهدان و.
زموږ یو خپلوان د کور د ګرمولو لپاره ګاز کارولی و، د دې لپاره چې برېښنا نشته، له یوې خوا نه د کورونو د ګرمولو لپاره له ګاز څخه ګټه پورته کوي، او له بلې خوا د روښنایي لپاره، چې دا د دې لامل شوی چې سایه بنده شي. کله چې د دوی پام وشو او روغتون ته ورسید، حالت یې ډېر خراب و. څو چې درملنه یې وشوه، اکسیجن ورته ولګېد، بیا ورو ورو ښه شول.
د ګاز نیونې د پیښو د شمېرو او په دې اړه د عامه پوهاوي په برخه کې د اقداماتو په اړه مو د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وپوښت، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر الیاس غفورزی وایي چې د ګاز پیښې په ژمي کې زیاتېږي، خو خلک باید یو شمېر ټکو ته پام وکړي.
هغه کسان چې وروسته له ګاز ګرفتګي نه مبتلا په دغه حالت کېږي، یا مثلا ظوفیت ته ځي، نو فورا اول خو په کور کې عاجل هغه منبع چې ګاز تولیدوي هغه باید قطع شي. دوم، مریض عاجل آزادې هوا ته انتقال شي. په درېیم مرحله کې مریض شفاخانې انتقال شي تر څو چې مکمله تداوی وشي.
د یادونې ده چې د ګازو ترڅنګ ډیری خلک په افغانستان کې په ژمي کې په ځانګړي ډول هغوی چې سندلې کاروي سکاره هم نیسي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بیکاري او بېوزلۍ ډېره شوې ده.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
او سم یو نړیواله مسأله، د جرمنی، اتریش او هسپانیا پولیسو د کرسمس او نوی کال په درشل کې امنیتي تدابیر شدید کړي. د راپورونو له مخې پولیسو په اتریش کې څلور تنه او په جرمنی کې یو کس د بریدونو او له افراطي توندلارو ډلو سره د تړاو په تور نیولې دي. نور جزئیات له سفیونه ستانګزین اوري.
د اتریش د کورنۍ چارو وزارت اعلان کړی چې له توندلارو اسلام پالو ډلو سره د اړیکو په تور یې څلور کسان نیولي دي. د وزارت د اعلامیې په اساس له دې ډلې درې تنه د لا زیاتو څېړنو لپاره بندیان شوي دي. دا کسان د کرسمس د مراسمو او د نوي کال په درشل کې د پولیسو د پلټنو او تلاشۍ پر مهال نیول شوي. د جرمني بیلد ورځپاڼې د راپور له مخې نیول شوي شکمن کسان تاجک ادبا دي چې احتمالاً د داعش خراسان څنګه لپاره د بریدونو پلان درلود. بیلد داعش خراسان په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعاله څانګه بللې. د اتریش پولیسو پلازما پلازمینی ویانا کې د کرسمس د مراسمو لپاره د امنیتي تدابیرو په لړ کې په تیره بیا د کرسمس مارکیټونو او کلیساو په شاوخوا سیمو کې کنټرول زیات کړی. دا امنیتي تدابیر د زیاتیدونکي ګواښ په خاطر دی، خو د اتریش د کورنیو چارو وزارت ویلي لا په ویانا کې د کوم برید ګواښ دوی نه دی ترلاسه کړی. اخو د جرمني په کولن ښار کې د کاتولیکانو په یوې تر ټولو لویې کلیسا کولن کاتدرال کې پولیسو د امنیت لپاره خاص تدابیر نیولي. یک شنبه ناوخته دا کلیسا په پلټونکو سپیو تلاشي کړې. د جرمني پولیس هم د بریدونو د مخنیوي لپاره چمتووالی ښودلی. د کولن د پولیسو ویاند وولفگانگ بالدس رویټرز سره په خبرو کې ویلي:
Der Hinweis bezog sich ursprünglich auf Silvester. Jetzt ging es erst einmal darum.
خبرداري په اصل کې د نوې کال د ماښام لپاره وو. اوس دلته په کلیسا او شاوخوا سیمو کې د امنیت مسله مطرح ده، په ځانګړي توګه دلته چې ګڼ خلک ورته راځي. د کولن کاتدرال په اروپا کې تر ټولو ډیر لیدونکي لري او دلته د اورګاډي اصلي تمځای هم دی، نو ډیر خلک دلته تګ راتګ لري. له همدې امله موږ د یو جدي خبر په غبرګون دا پراخ تدابیر نیولي او موږ به دې کار ته تر هغه دوام ورکوو چې موږ ته هر څه پاک
کړو.
د کولن ځینو اوسیدونکو ویلي د کلیسا شاوخوا ته د پولیسو د ګڼ شمېر حضور دوی اندېښمن کړي. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر نانسی فایزر ویلي د هر ډول ترهګریز ګواښ په وړاندې کلک چمتووالی لري. تیر جولای په جرمني او هالند کې د اسلامي دولت ډلې اړوند یو ګروپ له منځه یوړل شو چې ویل کېدل په دغو هیوادونو کې د حملو پلان درلود. په جرمني او اتریش سربیره د اسپانیا پولیسو هم ویلي د کرسمس د مراسمو لپاره د لوړ چمتووالي امنیتي تدابیر نیولي. د نړۍ له نږدې 2,400,000,000 عیسویانو څخه باندې 6% په اروپا کې دي. دوی د کرسمس مراسم په خاصو جشنونو سره لمانځي، خو وروستیو کلونو کې د کرسمس په بازارګوټو او مراسمو کې یو لړ بریدونه هم شوي چې د خلکو اندېښنې پارولې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خوست د تریزایو اوسیدونکو خوښ دي چې په دې وروستیو کې یو روغتیایي ډله سیمې ته ورغلي او د شکرې او لوړ فشار لرونکو ناروغانو وړیا درملنه کوي او هم وړیا درمل ورکول کیږي. په خوست کې ځینې بنسټونه هغو سیمو ته ګرځنده چیمونه او دارو درمل لیږي چې خلک یې په خپلو نږدې سیمو کې روغتیایي اسانتیاوې نه لري. دا هم په دې باب تفصیل.
په دې وروستیو کې د یو شمېر روغتیایي بنسټونو، خیریه ټولنو، مؤسساتو او خصوصي روغتونونو لخوا په خوست کې لرو پرتو سیمو او ولسوالیو ته د وړیا روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په خاطر ګرځنده ټیمونه ورځي. په همدې سلسله کې د خوست د ترزوی سیمې ته هم د یو خصوصي روغتون او د درملو د یو خصوصي شرکت لخوا د شکرې او د لوړ فشار لرونکو ناروغانو د معایناتو او تداوۍ په خاطر روغتیایی تیم تللی و. د نوری نړۍ په شان افغانستان کې هم د دې دوو بیماریو ناروغان ډیر دي. د ایوبی الشفا روغتون مسلکي مرستیال ډاکټر عبدالستار حنانزی مشال راډیو ته ویل:
یو د دغه کم نه هدف هم همدا ده چې د دې خلکو د تداوی ترڅنګ موږ یو اویرنس دی ته ورکو، یو غي دی ته ورکو چې شکر ناروغي نه بلکې دا یو نړیوال ایشو، یو نړیوال مقصد جوړ شوی ده. شکر نه داسې ده چې تنها یو مرض ده، شکر ډېر اختلاطات ورکوي.
روغتیا پالان ټینګار کوي چې صحي خواړه، فزیکی فعالیت کول او د تمباکو له کارولو ډډه کول پر شکر ناروغۍ د اخته کېدو په مخنیوي کې مرسته کوي او پر د اخته کېدو بهیر ورو کوي. د ترزوی د سیمې اوسیدونکي د ډاډول روغتیایي کمپونو جوړول ګټور بولي او د دوام غوښتنه کوي. د یاد سیمې دوه تنه ناروغان جمیل او شباز خان وایي:
وای شکر ناروغي لرله، دوه مریضو مې راوتر وستل دي، موږ سره یې خاکو ماک وکړو چې موږ سره د مریضای مدیر وتر وستل، مریضو نه غای وکړته تبي زه تکلیف لرم. داغه بزور ته تاګ یا مثلا کوبل ته تاګ یا په خبر ته دې پوره موږ اول اقتصاد نه لرو، اقتصاد مو ډېر ضعیف ده او ډېر فاق وي ځکه چې په کور کې نه نه موږ مینا وشوله موږ ته دوه یارو کوله کېږي.
ډاکټران وایي د شکرې ناروغي د ړوندوالي، د بډوډو له کاره لوېدو، د زړه حملې، مغزي سکتې او د غړو پرې کېدو ستر لامل ګڼل کېږي او همدا خطرونه د لوړ فشار په بیمارانو کې هم شته. د ترزه یو بل اوسیدونکی سید فضل الله هاشمي وایي:
افغانستان کې مرضونه ستونزې زیاتې دي، د ملکي دې جملې نه چې شکر د فشار ده چې دا زیات شوه ده. د منطقه کې دا چې مونږ اما په هوای نه لرو.
د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې 1,000,000,000 وګړي د شکرې په لومړۍ او دویمه بڼه اخته او د غراز میلیونونه نور پرې د اخته کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي هر کال په نړۍ کې 1,000,000 وګړي د شکرې له ناروغۍ خپل ژوند د لاسه ورکوي.
په غزنی کې لا هم زیات ځوانان پښې په نکروزو سره کوي. د ازادي رادیو د خبريال د راپور لمخې ځینې ځوانان دغه کار د پښو د تلو د سوځېدو د مخنیوي او ځینې نور یې بیا د شوق او ذوق لمخې کوي. دا راپور پر همدې مسالې دی.
ډیر خلک شوق سره کوي او زه خپله مشکل لرم.
شاوخوا دیرس کلن عبدالبصیر د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ د کوچانو کلي اوسېدونکی دی. دی د خپلې ولسوالۍ په بازار کې روان سرې ماډرنې څپلۍ یې په پښو خو پښې هم په نوکریزو سرې کړې دي. نوموړی وایي پښې له شوقه نه بلکې د اړتیا له مخې سرې کړې دي. عبدالبصیر وایي پښې مې سوځي، هره اونۍ یې سرې کوم. دا یوه کورنۍ نسخه ده چې پښې سرې کړم یوه اونۍ ګزاره کوي، خو اونۍ وروسته بیرته هغه درک هغه خرک.
مشکل دغه لري، درد لري او ګرمې دي لکه اور دی سوځي سوځي. هغه سرې کوم بیا څو ورځې ګزاره کوي، خدای ګزاره هم نه کوي. چې ماز یې څوک فرق کوسر کوي څنګه نوکریز باندې کېدم هغه دغه سستې باندې وچ شي. اندونه ګرمې لري چې باندې کېدم دستې په غله دسې نیم ساعت بعد وچ شي. خره وایي وایي ګرمې لپاره ښې دي مستو کې نوکریز خوشې کوي. په یو هګۍ ورسره واچي، دسې برش سره واچي، څه سره ګډ کې داسې کور نانې دوا سره ګډه کې بیا نوکریز په هغو کې سره خوشتیا بیا باندې دي.
دا یوازې عبدالبصیر نه دی چې د اړتیا له مخې پښې سرې کړي، بلکې شپږ پنځوس کلنه سدالله بلهار هم د خپلو پښو د ګرمایش د سړولو په مخه دا کار کوي. دی هم په دې باور دی چې پر پښو د نوکریزو ښودل د پښو ګرمایش سړوي.
ما خپله هم پښې سرې کولې. زما اړتیا دا وه چې زما پښې ډېرې ګرمې دي. هغه کسان چې پښې ډېرې تودېږي او بیا په نکریزه سرې کړي، خصوصا د پښو تلې، یو څه د هوسایي احساس کوي. او دا کار د اړتیا له مخې سې کېږي. معمولا پښو د ګرموالي له مخې ترسره کېږي. یعنی ډېر کسان داسې همشته چې پښې د اړتیا له مخې سرې کوي.
د روغتیا متخصصین بیا د پښو د ګرمایش د مخنیوي په مخه پر پښو نوکریز ښودل یو کورنۍ تبابت ګڼي او وایي له عصري طب سره هیڅ تړاو نه لري. ډاکټر عبدالجمیل بشری په غزنی کې د عامه ناروغیو متخصص دی.
په دې مورد باید یادونه وکړم، په عصري طبابت کې دومره په دې مسایلو باندې زیات تمرکز نه ده سوی، خو په عنعنوي طبابت کې دا یو اوږده ریښه لري. تر ډېره حده پورې هند، پاکستان، افغانستان مربوطاتو کې او همدارنګه جوارو نورو هیوادونو کې هم مروجه ده. له دې څخه استفاده په فرهنګي ډول باندې
که په افغاني ټولنه کې ډیرای کسان د اړتیا له مخې پښې سرې کوي، خو یو شمېر ځوانان دغه کار د شوق لپاره هم کوي. دوی دغه دود په اخترونو، ودونو او یا هم هغه وخت زیات پالي چې ځوانان نوي ودونه وکړي. اسدالله بلهار وایي ما لیدلې چې په غزنی کې ډیرای ځوانان د اړتیا تر څنګ د خپل شوق او ذوق له مخې پښې سرې کوي. په تیره هغه ځوانان چې ښه اتڼ کوي
د خان قرباغي او عمده ډول د اغاجان سندرغاړي سره یو دوه ځوانان ول چې هغوی ساز کاوه. دوی به ګډېدل، ډېره ښه ګډه نڅایا ګډېده یا اتن یې هم کاوه. معمولا به د دوی اتن د ډېرو ځوانانو د خوښې وړ هم و. خو دوی چې به کله بیا پښې چې لوڅې کړلې، د دوی پښې به سرې وې.
په نوکریزو د پښو سرو کولو دود که څه هم چې تر پخوا کمرنګه سوی دی، خو په غزنی کې لا هم ډیری کسان چې زیاته برخه یې ځوانان دي د بیلابیلو لاملونو له امله دغه دود پالي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د خوست په صبرایو ولسوالۍ کې پنځو ورونو په خپل ټولګي کې لومړي مقامونه ګټلي دي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبريال په راپور کې.
د خوست د ویلري پرتې سیمې صبرایو اوسیدونکو پنځو ورونو په خپل ټولګي کې لومړي مقامونه ترلاسه کړي دي. هغوی د وی غریب او بیوازله کورنۍ غړي دي چې پلار د خټو او تیګو مزدوري کوي. خو د ځوانانو د خپل ژوند او راتلونکي لپاره ستر ارمانونه ټاکلي او هڅه کوي چې د زده کړو لارې په ښه ډول د خپل هیواد او ولس د خدمت کولو وړتیاوې بیا ومومي. له دې ځوانانو د دولسم ټولګي اول نمره فارغ شفیق الله حسان مشال راډیو ته وویل:
وختن احمداد چې ته په خنځه ته لاړ شمو دی کچې ته اقتصادي مشکل نه وي ان شاء الله ولعزیز زب تیری ژوند تر اخیره پوری تعلیم کوم او کچې ته وزنې مشکل به دا غوي چې مونږ درس پته کیږي هغه به د اقتصادي مشکلات په اساس به مونږ درس پته کیږي
د خوځ د صبر یوسیدون کې دا 15 اول نمبر ورونه وای په دومره محدود امکانات او اقتصادي مشکلات خپل زده کړې پر مخ بیولی چې هر یوې حتی ځان ته جلا کتاب او کتابچه نه درلوده دولسم ټولګي ته اول نمبر فارغ سید را وویل
یعنی مونږ د یو کتابچو به حتی مونږ دوه ورونه بشو یعنی څه به دوی استفاده کولای وي کتاب یې څه بل لاش مونږ دلته کوم زده کړې کول یو ول ټولګي نو سر دولسم ټولګي پورې مونږ همدا کتابچه ډېر استعمال کړی مونږ به 15 سره اول نمبر شو همدا کتابچه مې استعمالولې
د 15 د کوونکو پلار یو معیوب کارګر دی چې په کلیو نږدې سیمو کې د خټو او ډبرو د لګولو مزدوري کوي